مشال ریډیو په بل خبرونه کې مزه بوریوال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې اوساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر ریپورتونه او اونیز پروګرام د تاریخ پاڼه هم وړاندې کوو. خلومړی د دې سات خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د پنځو تحصیلونو بند کړل سوي مرستې بحال نه کړي نو 14 اگست به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. افغان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو لپاره د دوی پر دریز اغیز نه کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره له ایران سره سوي تړون ساری نه لري. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 15 تحصیلونو بندې کړې سوي مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تور ورځې په توګه ولمانځي. د اتمانځي د مشران وایي حکومت د شوي سپینوام، اګړیوم، رزمک او دوڅیلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. د اتمانځیو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل
نن بیا د میشره دکتور کار سره کو میشره غلطی کو هر دین کا سر لسام د اگست د ازدی ورزو دا مې د تیر ورزو په سیاست باندې منځي چې د کیم خلک را دی په سیم باندې پیسې ورته ملاويږي باندې کړي دي دا بات سوي دي مې غندنه کې د خبر یا دی نه کیم راشن من کړه شو دا د حکومت مې پر زور مطالبه دو کیم سہولتینا حکومت مخ شه وعده ور سره کړی اغا دا ورته کو راشن د بحال شي.
په کابلی سیمو کې د پرمختګ اداره وایي دا پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده. د هغوی لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. د پاکستان یو عدالت د متحده قوم مومنت د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابلې ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاری کړ چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د ملیشیا ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. دا له هغه وروسته وه چې رینجرز ځواکونو د مارچ په میاشت کې په کراچۍ کې د متحده قوم مومنت پر مرکز چاپې وهلې وې. په وارنټ کې غوښتنه شوې ده چې الطاف حسین د 10 اگست پر 16 نیټه د عدالت ته حاضر سي. الطاف حسین په لندن کې اوسېږي. نوموړی په 1999 کال کې له هغه وروسته لندن ته ولاړ چې د قتل په ګډون په یو شمیر مقدمو کې د نیولو وارنټونه جاري سوي وو خو دا کیسونه وروسته بیرته اخیستل سوي وو. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو په مشرتابه کې بدلون د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریز اغیز نه کوي. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند ظفر هاشمی بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمی وویل کله چې د مذاکرات تو د دویم رسمي پړاو شرایط او زمينه برابر سي نو دوی به خپل پلاوي ورته وټاکي. د زیاته کړه
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکره وځنډیږي چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت لنجدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابر سوه بیا به خبرې پیل کړو.
دا له وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار طارق فاطمی د چهارشنبه په ورځ ویل د افغانستان د سولې د خبرو اترو دویم پړاو به ډیر ژر پیل شي. دا خبري اترې د جولای پر 1 کې دی خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ تر اعلان وروسته د طالبانو لخوا وځنډول شوې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال شپږ ویشت وسلوال وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرکیوال د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ د شیرزادو ولسوالۍ اړوند د هاشم خیلو او ګندمک په سیمو کې د دوه ماین جوړوونکو په ګډون درې تنه وسلوال وژل شوي. دی وایي چې هم تیر ورځ د اچین ولسوالۍ اړوند مامندو او پېښې سیمو کې د هوایي برید او وسلوالو مخالفینو د خپلمنځي جګړو له کمله درویشت تنه وسلوال وژل شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هند کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې د وژل شوو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ ناوخته د افغان ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبره سوې خبر پاڼه کې سوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د سوي اټمي تړون دفاع کړې ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمن سوي دا د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې ساری نه لري. ریپبلیکن ګوند د سه شنبې په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بل وړاندې کړ. ولسمشر باراک اوباما د ریپبلیکن ګوند د نیوکو په ځواب کې وویل
Between now and the congressional vote in September.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې په اړه درګيري وخت یې شایي تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګیږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی.
تما دا چې کانګرس به د روان کال په سپتمبر میاشت کې د دې تړون پر منلو یا ردولو رای واچوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر میلولوت کووسوغلو وای ډیر ژر به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش پر ضد پراخه جګړه پیل کړي. نوموړي پرون په کوالالمپور کې د اسیان سرمشیزي پر مهال وویل چې د امریکا بې پیلوټه او جنگي الوتکو د ترکیې هغې هوایي اډې ته رسیدل پیل کړي چې له شام سره پر پوله پرته ده. د خبرونو پای تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه او ریو مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو په ریډیو کې موریدلی سي او که انټرنیټ تر لاسرسي لري نو پر www.mashalradio.com باندې په صفحات وګه اوریدلی سي. د شمالي وزیرستان مشرانو وایي که حکومت د 15 تحصیلونو د کډوالو بندي سوي مرستې بحال نه کړي نو په احتجاج بلاس پوري کړي.
د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پنډینار غولي دي بار نه مخور غولي پکې شروع کړی دی. هغه په وزیرستان کې دي خلک هم متاثرین دی ویلې چې د دې کاروبار ختم دی تعلیم یې زیات دی.
په بلوچستان کې یو پلوله بلتون غشتونکو سره د خبرو هڅې کیږي او بل پلو هلته پوځي عملیات هم روان دي. په دې اړه ریپورت لرو. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره پر خپل پخوانی دریز ولاړ دی. بل پلو پر طالبانو نظر لرونکي په دې ډله کې د اختلافاتو په اړه وایي
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنګیالیو لوېدلی ده. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنګیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څه وکړي.
د پاکستان حکومت وایي له ترکمنستانه به تر هند د ګیس رسونې پروژه د روان کال په ډسمبر کې پیل سي. د سیمیزو چارو یو کارپو وایي د دې پروژې بریالیتوب په افغانستان کې له امن سره تړلی دی.
دا وخت دا په پراتیریږي نو د دې د پاره پاکستان نه ضروری ده چې د افغان پالیسی بدله کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټول جنوبي شیا په پاره ډیر لازم دی.
د دې هر څوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د 15 تحصیلونو پر کډوالو بندسوي مرستې بحال نه کړي نو دوی به د پاکستان د ازادۍ ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځي. دوی وایي د پریکړې له هغه وروسته رسیدلې دي چې یو خوا له روژې میاشتې راهیسې د مرستې بندسوي دي او بل پلو حکومتي چارواکي د دوی غوښتنو او جرګو ته هیڅ پام نه کوي. په کابل سیمو کې د پرمختګ اداره وایي د پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړې ده. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالي وزیرستان اوتمانځای مشران وایي دولت د دوی 15 تحصیلونو شواس پینوام رزمک دوسلی او غړیوم خلکو مرستې بند کړې چې دوی د اعلی چارواکو ټولې دروازې ټکولې او 13 ورځې د فاټا اډیشنل چیف سیکرټر محمد اسلم کامبو سره هم جرګه وکړه خو دوی ته هیڅ ځواب نه دی ملو شوی. سو دوی دولت ته د روانې میاشتې 11 نیټې پورې مهلت ورکوي چې د متاثرینو دغه امداد دی به حل کړي. کنی 11 نیټه به لویا جرګه کوي او په سختو احتجاجونو به لاس پورې کړي. د شمالي وزیرستان اوتمانځای یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل حکومتي چارواکو هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دوی په امداد کې خورد برد روان دی چې دوی به خپل حق په هر صورت غواړي.
حکومتي چارواکي سره شریک کړي دي، لوی چارواکي نامي تاسو دا مثبت جواب یې اندر کړی. هغه ویل چې په دې کې میجر مجبوري ده، هغه د پوسه نه پیسې لا شوې ده. د وزیرستان خلک په نوم باندې ډېر پنډینار ولي یې بار نه خورس بولي پکې شروع کړی دی. هغه په وزیرستان کې دي، هغه خلک هم متاثرین دی، ویل چې د دوی کاروبار ختم دی، تعلیم یې ضایع دی، او دوی وزي نه بل ځای نه شي تللی. هلته دوی زندګي ډېره حاضرین دو او دلته چې کیم په مختلف ایریا کې کیم آی ڈی پی جی په لوی مصیبات سره مشکلات سره کچېرې دا روپۍ د ریلیز نه کړې میره دی. منځای کوم نن دا مشوره وکړله چې په 11 تاریخ مخ شکیم قدم وخلي او سخت نه سخت احتجاج به دروي.
د شمالي وزیرستان جرګې مشر او تحصیل شوه اوسېدونکي ملک محمد نوروایی د ټولو وزیرو او دا وړو مشرانو دولتي اعلی چارواکو سره جرګې وشوې، خو ورته په انکار کې دي. لهذا دوی با په سخت اقدام او چتولو مجبور شي. ملک نثار علی وای اول یې هم په توره شپه یعنی تیاره کې د سیمه استلی او نن هم دلته ورسره نا انصافی کیږي.
نن بیا د مشر د دوکان سره کو مشر غلطی کو ارتین کا سر لسام د اگست د ازدی ورزو دا مې مې د تیر ورزې په حیات باندې منځي ځکه چې مې را په بردی کې په پردی ځای باندې چې د کیم خلک د مې شمالي وزیر صاحب دي چې اپ کای څه د نه دي اتم کې د دې کاروبار ختم ده، دې روزګار ختم ده. لہذا چې د کیم خلک نه دي په سیم باندې پیسې ورته ملاوي شي بنکړي دي د باد شوی دي مرغندنه کې د خبر یا دې نه کیم راشن منکړه شو ده. د حکومت مې پر زور مطالبه ده کیم سہولتینا حکومت مخشه وعده ورسره کړی هغه دا ورته کو رشن ده بحال شي.
شمالي وزیرستان ټول یو لس تحصیلونه لري چې پکې د 15 تحصیلونو خلکو سره وفاقي حکومت لخوا نقد مرسته او راشن دروجه میاشته نه بند شوي. قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکی وایي دغه فیصله وفاقي حکومت لخوا شوي او ویل شي چې یادو تحصیلونو نه خلک بې کوره شوي نه دي، خو اطمانځای وایي د شمالي وزیرستان هر تحصیل نه خلک وتلي او په سر کې په ځنو تحصیلونو کې خلک پاتې شوي ول چې اول حکومت ټول کډوال حساب کړي او ورته یې رجسټریشن کړي چې نن یې د خپلو مرستو نه محرومه کړل. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټي له مشر سېنېټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیت او هلته د پرمختیايي کارونو پر موضوع خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونه په بلوچستان کې له ملتپالو بلتون غشتونکو سره د خبرو هڅه کوي او په اواران کې بلتون پالو پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو عملیات هم روان دي. پامیر ساحل دې ته کتنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف له دفتره په خپور شوی بیان کې راغلی وزیر اعظم د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ او د نېشنل پارټۍ له مشر سېنېټر حاصل بزنجو سره د بلوچستان امنیتي حالت او هلته پر روانو پرمختیايي پروژو خبرې وکړې. پر چهارشنبه د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د سرچینو له خولې وویل د بلوچستان اعلی وزیر د پاکستان وزیر اعظم ته خبر ورکړ چې د هیربیار مری له بلوچ لیبریشن آرمی او د ډاکټر الله نظر بلوچ له بلوچ لیبریشن فرنٹ علاوه په بلوچستان کې لشاو خوا ټولو بلتون پالو وسلوالو ډلو سره د روغی خبري روان دي. خو پر چهارشنبه یا شروع د بلوچ ملت پالانو یو سیاسي سازمان مشر غړي د امنیتي مشکلاتو لقبل خپل نوم ونه خود او مشال راډیو ته ویل چې د بلوچ ملت پالو وسلوالو ډلو د پاکستان له حکومت سره د هیڅ ډول خبرو تصدیق نشي کولای. د بلوچ چارو پو او شنون کې محمد علي تالپور وایي د پاکستان حکومت د هڅه کوي چې د خو او بد طالبانو په څیر خو بد بلوچستان وخی او وایي ل جنو ډلو سره خبري کوي او لزونو سره نه کوي. د تالپور په وینا دا طریقه یا تګلاره مناسبه نه ده.
ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے بلوچوں میں آپس میں کچھ تضادات پیدا ہوں.
د پاکستان واکداران هڅه کوي چې په څه شکل په بلوچانو کې تضادات او اختلافات پیدا شي او دا توپیر کول غواړي چې له پلانکي سره دې خبرې وشي او له پلانکي سره دې نه کیږي. دا هم د خو او بدو طالبانو په څیر دلیل دی. دوی غواړي د بلوچانو اختلافات پراخ کړي. اختلافات خو په ټولو تحریکونو کې وي، په بلوچ ډلو کې هم څه ناڅه شته. نو حکومت دا نور پراخول غواړي چې دا ډلې له یو بل سره وجنګي او له یو بلې خفه کړي،
یو دوسرے سے ناراض ہوں.
د بلوچ سیاسي سازمان مشر زیاته کړه چې په اواران کې د پاکستان امنیتي ځواکونه د بلوچانو پر ضد پوځي عملیات او بمباری کوي، نو په دې صورت کې د خبرو هیڅ جواز یا دلیل نشته. د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې سینیټر ډاکټر جنزیب جمال دینی هم په اواران کې د عملیاتو پخلی وکړ، خو ویل د حکومت او وسلوالو ډلو ترمنځ د روغې له خبرو نه دی خبر. د ویل د سیاسي ګوند غړي په توګه د په جمهوریت مبارزې باور لري، نو باید دروغی خبری وشی. البته عملیات او خبری دواړه پر یو وخت نشی کېدای.
عملیات او خبری دواړه یو ځای نشی کېدای. لپاره موږ دا ویلی چې کله د پاکستان حکومت له بلوچ ملتپالانو سره خبری کول غواړي او د خلکو زړونه ګټل غواړي، نو شلار دادا چې عملیات ختم کړي. په زندانونو کې ټول بندي بلوچستان باید خوشی کړل شي. د بلوچستانو د شکنجه کولو یا زورونی خونی باید وټړل شي او دا د تشتولو، وژلو او خراب کړل شوو مړو غرزولو پالیسی باید بالکل ختم کړل شي. کدا کارونه وسی نو بیا به په خبرو کې اساني وي. کدا کارونه روان وي نو دا جنگ به هم روان.
اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر پرابلم یہ ہوگا کہ یہ جنگ وہ یہ سلسلے کے جاری رہیں گے نا.
محمد علی تالپور هم د پاکستان حکومت پر تګلارې انتقاد کوي او وای په اواران کې روانو عملیاتو تر ټولو لوی مقصد د چین او پاکستان اقتصادي لار پاړه د بلوچ ملت پالو مخالفت او مبارزه کمزوري کول دي. تالپور زیاتوي د پاکستان حکومت دا وینا چې بلوچستان دی وسله کېګ دي، نو ورته به بخنه وکړي هم ملت پالو بلوچستانو ته د منلو وړ نه ده.
آپ اگر صرف اپنی شرطیں رکھیں کہ آپ ہتھیار ڈالیں یہ کریں وہ کریں ہماری بات مانیں جو ہم
کہ ته یوازې خپل شرطونه وړاندې کی چې وسله کې دا زموږ خبره ومنه، نو دا کار بلوچستان نه کوي. کله چې پر هنوی د امریکا بمباری کی دا، نو هغه وخت هم د ویتنام او امریکایانو ترمنځ خبرې روان وي، نو په دې کې شک نشته چې یوازې په خبرو مسلې هواری کی. خو د خبرو لارې د مسلو حل کولو لپاره یو خوا چې طاقتور هم وي باید له فهم، فراست، عقل او دانای سره خبرې وکړي. د پاکستان حکومت رویا د بنگلاديش پاړه هم دا و او د بلوچستانو پاړه هم دا ده چې موږ به په زور او په وهلو ټکولو تاسو سم کو، نو چې دا سی رویه وي او د بلې خوا حقونه او خپګان تاسو نه منئ، نو پاړي کو کې ارامي کله راتلل.
شنون کې او بلوچ سیاستوالان دا غني چې پاکستان د بلوچستان شخړې په هواري کې صادق وي، نو دا دوه اړخیزه تګلارې چې لوي خوا خبري کوي او بلې خوا د بلوچستانو پر ضد عملیات تی پریګ دي او د بلوچستانو حقونه دي تسلیم کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی وایي حکومت ورستی پرمختګونه څاري. ظفر هاشمی پر مشال رادیو ته وویل چې ملا محمد عمر اتسه باندې دوه کال وړاندې مړ شوی وو، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبري اترې تیر میاشت پیل شوې دي. د ده په وینا حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د بیا پیل شرایطو ته ګوري او پر خپل مخکنی دریز ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د جمهور رئیس ویاند ظفر هاشمی زیاته کړ چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په اړه د دوی له لوري ستونزه نسته او کله چې مقابل لوری تیار سي دوی به له خپلو شرایطو سره بیرته دغه بهیر ته ورګډ سي. طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته له حکومت سره د سولې مذاکرې چې د جولای پای یو دیرشمه په پاکستان کې پلان شوی وې وځنډولې. ښاغلی هاشمی په دې اړه وویل:
زمانی که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد، سلسله پراگندگی های بین طالبان
د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته په طالبانو کې یو لړ ګډوډي رامنځته شوې او پریکړه شوې چې مذاکرې وځنډیږي، چې موږ یې په اړه تاسف څرګند کړی دی. موږ وضعیت له نږدې څارو او کله چې د مذاکرو زمینه برابره سوه بیا به خبرې پیل کړو. په افغانستان کې د سولې لپاره پیل شوې هڅې چیرته رسیدلې او د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته دا پروسه اوس په کوم موقف کې ده؟ د ولسمشر ویاند په دې اړه وویل:
ملا عمر د سال پیش درگذشته بود.
ملا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی وو او موږ طالبانو سره یو میاشت مخکې خبرې کولې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي طارق فاطمی پرون وویل چې په افغانستان کې د سولې مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. فاطمی د سولې د مذاکرو لومړی دور چې اسلام آباد ته نږدې وو یو مهم پرمختګ بللی دی، خو د دوهم دور د رسمي پیل د وخت او ځای په اړه یې څنګه ویلي. د افغانستان د ولسمشر ویان دو پرون وویل چې د سولې د رسمي مذاکرو د دوهم دور د پیل وخت نه دی څرګند سوی، خو حکومت د سولې لپاره هڅو ته پر خپل تعهد ټینګ ولاړ دی. ښاغلی هاشمی وویل چې د مذاکرو لپاره باید شرایط برابر سي او ټینګار یې وکړ چې دا خبرې باید د افغانانو ترمنځ او له باصلاحیتو کسانو سره وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. په داسې حال کې چې په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات پیدا شوي دي، څېړونکي وایي له دې سره به جنګېدونکي طالبان پر خپلو مشرانو اعتماد وبایلي او ورسره به د دوی د بریدونو پر توان اغیز وسي. څېړونکي وایي دا د افغان حکومت لپاره ښه موقعه ده چې په نفسیاتي توګه کمزورې شوي او ګډوډ شوي طالبان د جګړې له لیکو راجلا کړي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په طالبانو کې د دوی د مشر ملا عمر د مرګ تر تایید وروسته مخالفتونه را څرګند شوې دي. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یو خواته د ملا عمر زوی ملا یعقوب دی چې ځینو طالب قومندانانو یې ملاتړ کړی دی، او بل خواته ملا اختر محمد منصور دی. منصور څو ورځې وړاندې په یو غږیز پیغام کې خپل ځان د نوي مشر په حیث اعلان کړ. هلته په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر محمد طویب اغا له خپلې دندې استعفا ورکړې. د رپورټونو تر مخه شیر محمد عباس تنگزی داغه پر ځای کار شروع کړي. آیا د مشرولې پر سر اختلافات بعد د طالبانو د جګړې توان کم کی؟ کابل کې د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز یو څېړونکو حکمت الله اعظمی وایي د اوس لپاره طالبان کمزوري او منتشر دي، خو لا هم د بریدونو توان لري. د نوموړي په خبره د طالبانو دوه ډلې کې دي چې د خپل زور د خودل لپاره درانه بریدونه وکړي.
هغه ډله چې هم د منصور ده او هغه ډله چې د سره په مخالفت کې د ذاکر او د ملا عمر د فامیل او یمدارنګ منصور د عبدالله په افغانستان کې دی، نو د دې زو فکر کوم دواړه خواوی په اول سرو کې به کوشش وکړي چې تر څو خپل قوت وشي او د یو بل سره مقابله وکړي. دواړه ډلې اوس په مقابله کې دي او هر یو کوشش کوي چې ځان تر دا بل کوي وشي تر څو خلک د هغوی څخه وبېږي. او په همدغه یو دلیل زما په فکر چې اختر محمد منصور په خپل لومړی اعلامیه کې دوی ویل چې زه جنگ نه دروم او سوله هیڅ نه کوم، تر څو هغه جنگیالي چې په افغانستان کې دی هغه باور ترلاسه کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د ترهګرۍ په کارونو بوخ د ازبکستان اسلامي تحریک مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې پر طالبانو سختي نیوکې کړې او ویلې دي چې دوه کاله مخکې مړ شوی ملا محمد عمر د مرګ خبر په پټولو سره وسلوالو سره دوکه کړې ده. د طالبانو په اړه د ګڼو رپورټونو برابرونکي سمی یوسفزی وایي د ملا عمر د مرګ پټ ساتل او د مشرولې پر سر اختلافاتو پر ځمکه جنگیدونکو طالبانو باندې بد اغیز کړي.
زما په خیال یو منفي اثر د دوی په جنگیالو لوېدلی دا اوس سره سوالونه ډېر وي. دوی د پاره دا یو دوی د فکر کوي چې دوی څه کوي هغه یو جهاد ده، او دا داسې مسایل دي چې معمولی تشویش هم د دې سبب کېږي چې دوی له صحنې نه وځي. په ذهني لحاظ باندې طالبانو جنگیالي هم تر فشار لاندې دي، هم نه پوهېږي چې د دې نه مخکې څه وکړي، هم د دې منتظر دي چې د دوی نوي مشران به څوک وي، او هم په دې باندې وقار دی چې ولې د ملا محمد عمر اخوند مرګ د دوی نه پټ ساتل شوی دی، او د هغه نه وروسته چې کوم بیانونه د یو طرف نه بل طرف ته راځي د هغه مرګ هم متنازع کړی دی. نو دې امله طالبانو جنگیالي اوس په هغه جذبه او قوت کې نه دي کوم چې دوه هفته وړاندې وو.
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو پر جنگیالي وو یې د اغیز خبرې په داسې محل مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ ویل چې د لا هم د سولې د مذاکراتو د کېدلو لپاره امید لري، او په دې اړه د پاکستانی پوز د مشر سره هم خبرې شوې دي.
بشیر ګواشو. فارن پالیسی مجلې د طالبانو په خوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې په اړه یو لیکنه خبره کړې ده او ویلي دي چې نړۍ د نموړي په اړه معلومات نه لرل. لیکنه وایي طالبانو چې له دوه کلونو څخه تر زیاتې مودې د خپل په خوانی مشر مړینه پټه وساتل، نو دا ښکار کوي چې دا ډله اوس هم د افغانستان او پاکستان امنیت ته ګواښ ده. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل وړاندې کوي.
امریکای فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په خوانی مشر ملا عمر دوه کاله آگاهو مړ شوی و. دی تر 15 کلونو امریکا ته په مطلوبو کسانو کې شامل و، خو امریکا دا معلومه نه کړی شوه چې ملا عمر ژوندی دی او که مړ. لیکنه وایي طالبانو تر څه د پاسه دوو کلونو د خپل پخواني مشر مړینه پټه وساتله. دا ښیي چې دا ډله اوس هم افغانستان او پاکستان ته جدي ګواښ پیښوي. په دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه روان دي. لیکنه په تنظیه ډول کاږي چې دا ډله ځکه هم په ښه ډول تنظیمیږي چې مشري یې هغه کسان کوي چې مړه دي. په لیکنه کې راغلي تر کلونو امریکا دا ویل چې که د طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو مشران له منځه یوړل شي نو دا ډلې به هم کمزورې شي، خو داسې نه دي شوي، ځکه چې نه خو د طالبانو ګڼ مشران او نه هم نړۍ د ملا عمر له مړینې خبره وه. او دا چې دا خبره هم ښایي سمه نه وي چې که د دې ډلو مشران ووژل شي نو دا ډلې به کمزورې شي. فارن پالیسي مجله وایي ګڼې څېړنې دا پوښتنه کوي چې آیا د لوړپوړو ترهګرو مشرانو وژل اغېزناک کار دی او که نه. د مجلې په خبره د 2001 زیږیز کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته امریکا ګڼ لوړپوړي وسلوال وژلي دي، خو آیا د سختدریځو لخوا نړیوال امنیت ته ګواښونه کم شوي دي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي پر دې سربېره چې ګڼ وسلوال مشران وژل شوي، خو د نړۍ په کچ وسلوال بریدونه او په دې حملو کې مرګ ژوبلې هم زیاتې شوي دي. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما هم ویلي چې په افغانستان کې جنګي ماموریت ځکه پای ته رسولی چې هلته جګړه پای ته رسېدلې، خو د مجلې په خبره رښتیا دا دي چې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. د امریکا له دفاع وزارت سره کار کوونکي یو لوړپوړي چارواکي سټیفن پریسټن هم ویلي چې دوی له طالبانو سره د جګړې په حالت کې دي. مجله زیاتوي په تېرو کلونو کې د اسلامي دولت په نوم ډله جوړه شوه چې د شام او عراق پراخه خاوره یې ونیوله او بیا یې د 2014 زیږیز کال په جون کې خلافت هم اعلان کړ.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا مهال د هیواد په 11 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره 15 چڼیز عملیات روان دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي دا عملیات ښې نتیجې لري او د دولت مخالفو ډلو ته یې درانه زیانونه رسولي دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی هڅه کوي چې د دغو سیمو تر صفا کولو وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره منظم پلان عملي کړي. یوسف زدران پرې رپورټ لري.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي دا وخت په ننګرهار، غزنی، هلمند، پکتیا، خوست، ارزګان، زابل، قندهار، هرات، فاریاب او کندوز ولایتونو کې تصفیوي عملیات روان دي چې په کې لسګونو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دا عملیات د دغه ولایتونو د ناامنه سیمو د تصفیه په خاطر دي چې هوایي ځواکونه هم پکې برخه لري. دا چې په یو وخت کې د دومره ډیرو عملیاتو نتیجه په تیرو 24 ساعتونو کې څه ده، لای دولت وزیری په دیړه وای
زمونږ د وسوال پاوز په یوه سہولتونو کې 15 پلان شوی عملیات مونږه وسلرو ټول د دوښمن تلفات څلور څلوختنه دي چې په هغه جمله کې یو تن کمانډان هم وی جو مخان می یا هم وژل شوی دی و تن ته پیان دي او له هغه ډیره ډیر سلام مهمات مونږ سره غلي دي.
نو موړی وای هوایي ځواکونو په دغه موده کې 100 پروازونه کړي چې د ځمکني ځواکونو سره د عملیاتو په بریالي کېدو کې ګټور تمام شوي دي. افغان امنیتي ادارو داسې وخت عملیات پراخو ډیر کړي دي چې د 2 میاشتو رئیس وسلوالو مخالفینو هم خپلې حملې ډیرې کړي او لبل هر وخت ډیر د سیمو او ولسوالیو نیولو په هڅه کې دي. دوی توانېدلې چې د جنگ په دې موسم کې وخت نا وخت د کندوز، فاریاب او بدخشان په ولایتونو کې ځینې سیمې ونیسي، خو دولت هغه تل تکتیکي په شاتګ بللی دی. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له لاسه وتلې سیمې تر خپل واک لاندې راولي او په ولایتونو کې جګړې پای ته ورسوي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي وایي دا وزارت په داسې یو پروګرام کار کوي چې له مخالفینو څخه په بیرته نیول شوو سیمو کې دایمي امنیت ټینګ کړي.
زیاتې هڅې کوو چې د سرپل په ګډون له امنیتي پلوه زیانمنو یو شمېر ولایتونو لکه فاریاب، کندوز، بدخشان ته تلپاتې امنیتي پروګرامونه ولرو چې یادې سیمې به له عملیاتو وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک شکایت کوي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې اوږدمهاله امنیت ته پام نه کوي چې له مخالفینو یې نیسي او په دې توګه وسلوال په هغو سیمو بیا بیا حملو ته زړه ښه کوي. وسلوالو مخالفینو د 13-14 ساعتونو په عملیاتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان امنیتي ادارې وایي چې افغان ځواکونو ته هم څه نه څه زیانونه رسېدلي دي. په وروستیو 2 میاشتو کې د جګړو او ناامنیو له امله نه یوازې دا چې په جنګ کې ښکېلې ډلې یو بل ته د تلفاتو رسولو خبره کوي، بلکې د بشري حقونو بنسټونه یې ملکي تلفاتو ته هم اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعالان وایي په جنګ کې ښکېلې خواوې د عملیاتو او حملو په جریان کې جنګي قوانینو ته پاملرنه نه کوي چې دا کار د ډېرو عام وګړو د وژنې سبب کیږي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو 621 په لندو صفو 2113 15316 15015 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د سهار 10:30 بجې سوی. د خبرونو د لنډیز پر لور به ولاړ شو. د شمالي وزیرستان مشران وایي که حکومت د روانې میاشتې تر 11 نیټې د 15 تحصیلونو بندې سوي مرستې بحال نه کړي نو د پاکستان د ازادۍ ورځ به د تورې ورځې په توګه ولمانځي. د اتمانځي د مشران وایي حکومت د سوي د شوي سپین وام ګډیوم رزمک او دوسیلي پر کډوالو مرستې بندې کړې دي. په قبایلي سیمو کې د پرمختګ اداره وایي د پریکړه د پاکستان مرکزي حکومت کړې ده. د پاکستان یو عدالت د متحده قومي مومنت د مشر الطاف حسین د نیولو امر کړی دی. د عدالت چارواکي وایي چې د الطاف حسین د نیولو لپاره یې ناقابل ضمانت وارنټ له هغه وروسته جاری کړی چې هغه په یو ټلویزیوني مرکه کې په مبینه توګه د مریشا ځواکونو یو کرنل ته دړکې ورکړې وې. په وارنټ کې غوښتنه شوې ده چې الطاف حسین دی د اگست پر 16 نیټه عدالت ته حاضر شي. د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو په مشرتابه کې د بدلون له کبله د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت پر دریز اغیز نه دی سوی. دا خبره د افغان حکومت د افغانستان د ولسمشر ویاند ظفر هاشمی بیگا له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه. ظفر هاشمی وویل کله چې د مذاکرو د دویم رسمي پړاو شرایط او زمينه برابر سي نو دوی به ورته خپل پلاوی وټاکي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره سوي تړون یو ځل بیا دفاع کړی ده. امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د جولای پر 14 نیټه د ایران او د نړۍ د شکر ځواکونو وادونو ترمنځ سوي ده د اټمی وسلو د مخنیوي لپاره یو داسې تړون دی چې ساری نه لري. ریپبلیکن ګوند د سې شنبه په ورځ د دې تړون په مخالفت کې د امریکا د استازو جرګې ته یو بیل وړاندې کړ. تاسو زموږ غلا مشال رادیو اوري. اوس زو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو نن په خپل غونو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال رادیو خبريال احمد الله د دې ورسپاڼو پاڼې راړولې دي او لنډیز یې راغونډ کړې دي.
وحدت ورسپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې گاونډي هیواد افغانستان کې امن لپاره مذاکرات غوره لار ده او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ناکامهونکي د امن دښمنان دي. ورسپاڼه لیکي چې د اشرف غنی حکومت د پاکستان سره د اړیکو خکولو یو مقصد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د پاکستان تعمیري او مثبت کردار ادا کولو ته چمتو کول هم دي. ورسپاڼه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې افغانستان کې د امن او سولې مخالفین کله هم نه غواړي چې جګړه ځپلي هیواد کې د بشپړه توګه امن راشي او افغان ولس د آرام او سکون سا واخلي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د جنگونو له امله افغانستان ته د وړاندې څخه زیات زیاني او مالی تاوانونه اوښتي نو ځکه په کار ده چې افغان حکومت هم د خبرو اترو د لارې هیواد کې د امن او سولې لپاره خپلې هلې ځلې دوامداره وساتي. مشرق ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د 13 او 21 بدلونونو پر ضد درخواستونه مسترد کړي دي او فوزي عدالتونه یې د برقراره ساتلو حکم ورکړی دی. ورسپاڼه لیکي چې د فوزي عدالتونو جوړولو فیصله په ملک کې د روان حالاتو تر لاندې کړی شوی وه او دا عدالتونه د ترهګرۍ پر ضد جنگ په حق لا جوړ کړی شوی د قومي اکشن پلان برخه ده او د حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې د مختلفو عواملو په وجه عام عدالتونو د ترهګرۍ مقدمات فیصله نه کړل. ورسپاڼه لیکي چې فوزي عدالتونه به د یوې خاص مودې دننه خپل کار سرته رسولو وروسته ختم شي او د وروسته به مقدمه یو ځل بیا سیول عدالتونو ته راوړی کیږي نو حکومت له پکار دي چې ترهګرۍ پر ضد جوړ عدالتونه دی فعال کړي او د ترهګرۍ پر ضد قوانینو کې چې کم شکونه دي نو هغه دې هم لری کړي. د سره سره د پولیس د تفتیش په عمل کې د بهتري راوستو ضرورت دی. آج ورسپاڼه خپل اداریا په خیبر پښتونخوا کې د رهایش مسله په حل کولو لیکلې ده. ورسپاڼه لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمیرې تر مخه په صوبه کې د یو لسلکو نه زیاتو کورونو ضرورت دی. اداریا لیکي چې تیرو صوبایي حکومتونو د کورونو جوړولو د منصوبو یو شمیر اعلانونه کړي وو، خو بدقسمتۍ سره یو غټه منصوبه یې هم سرته ونه رسوله. پالیسي جوړونکو محکمو له پکار دي چې د صوبې په ټولو لویو ښارونو کې د ډیولپمنټ اتارټیز تر لاندې د حیات آباد، شیخ ملتون او کانجو ټاؤنشپ په شان منصوبې شروع کړي چې په صوبه کې اولسته د کورونو د کموالي کومه مسله رامخې ته ده هغه حل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پاکستان غوښتنه کړې ده چې د مرګ پر سزا دی په سمدستي توګه بیا بندیز ولګوي. یا سازمان دا غوښتنه له هغه وروسته کړې ده چې په پاکستان کې شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکړل شوې ده. دې کس د وکیلانو په خبره د نوموړي عمر هغه وخت ډیر کم و چې دا سزا ورته اورول شوې وه. بلخوا فارم پالیسي مجلې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د طالبانو د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ملیحه امیرزاده د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د حکومت لخوا شفقت حسین نومي تن ته د پانسۍ سزا ورکولو پس له حکومت غوښتنه کوي چې د مرګ په سزا بندیز دې په فوري توګه بحال کړي. شفقت حسین هغه تن و چې د وکیلانو په خبره د جرم په وخت عمر تر 18 کال کم و او پولیسو ترې په زور اعتراف اخیستی و. په جنوبی ایشیا کې د یاد ادارې مشر ډیوډ ګریفتس وایي دا د پاکستان لپاره یوه بله غمجنه ورځ وه. داغه په خبره یو داسې تن چې د جرم په وخت عمر اوس هم متنازع دی او تشدد پرې هم شویو، د یو داسې جرم لپاره ترې ژوند واخیستل شو چې د نړیوال قانون له مخې د مرګ سزا نشي ورکړل کېدی. د ګریفتس په خبره که څه هم د شفقت حسین د بچ کولو وخت تیر دی، خو په پاکستان کې اوس هم په زرګونو کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. په تیرو اتو میاشتو کې حکومت لږ تر لږه له 200 کسانو ژوند اخیستی چې باید په سمدستي ډول دا کار ودرول شي. نوموړی وایي د پاکستان انتظامیه باید د مرګ په سزا بندیز بحال کړي او د پنسۍ پر ختمولو دی جدي غور وکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د طالبانو په لیکو کې د ګډوډیو په حق له د رپورټونو باوجود یادې ډلې وکول شو چې د دوو کالو لپاره د ملا عمر د مړینې خبر پټ وساتي. مجله لیکي یادې ډلې اوس هم د افغانستان او پاکستان د استحکام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي. مجله زیاتوي په دغو دواړو هیوادونو کې د طالبانو بریدونه دوام لري. د روان کال په مئی میاشت کې د یوې امریکایي څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د یو رپورټ له مخې روان کال د طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه د کال 2001 راهیسې تر ټولو خونړی ده. مجله لیکي د کلونو راهیسې امریکا په دې جوړ کار کړی دی چې که د وسلوالو د تحریکونو لوړ پوړي مشران له منځه یوسي نو نظریاتي تحریکونه او تنظیمونه به کمزوري شي. دا حقیقت چې د طالبانو ډلو او نه هم ټولې نړۍ دوه کاله د ملا عمر مړینې ته توجه ورنکړه، دا ښایي چې ضروري نه ده چې هم داسې دی وي. یو لړ څېړنو د وسلوالو تنظیمونو مشران د هدف ګرځولو پر افادیت پوښتنې راپورته کړي دي. مجله لیکي که وکتل شي نو د 11 سپتمبر د پیښې پس واشنګټن څو وارې د وسلوالو د مشرانو د وژنې اعلانونه کړي دي، خو که بلخوا ورته پام وشي نو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د اسلامي تندرو لخوا د نړیوال ګواښ کچه کمه شوې ده که څنګه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا له ایران سره د اټمي تړون دفاع کړې ده. نوموړي ویلي چې دا د اټمي وسلو د مخنیوي لپاره بې ساري تړون دی. ولسمشر اوباما په واشنگټن کې د امریکن پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې ویل دا تړون د امریکا او ایران ټولې ستونزې نسی ختمولای، خو د امریکا د ملي امنیت یو ستر هدف ترلاسه کولای سي. د دې موضوع نور تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما خبرداری ورکړ چې په کانګرس کې د دې موافقې ردېدل په نړیوال سیاست کې د امریکا موقف او اعتبار ته زیان رسولای شي. اوباما وویل دې ته باید پام وشي چې زیات شمېر کسان چې د عراق د جګړې پلوي کول اوس د ایران د اټومي موافقې مخالفت کوي.
Between now and the congressional vote in September, you are going to hear a lot of arguments against this deal.
لنن څخه د سپتمبر تر میاشتې چې د موافقې پړه درګيري وخت یې شایي تاسو ډیر مخالف دلایل واوري. د دې موافقې پر ضد تبلیغ ته میلیونونه ډالر شایي ولګيږي او شایي د دې تبلیغ لهجه درته آشنا وي، ځکه چې دا زیات هغه کسان دي چې د عراق د جګړې پلوي کوله او اوس یې د ایران د اټومي موافقې پر ضد دریځ خپل کړی دی. ولسمشر باراک اوباما وویل چې د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ اټومي موافقه چې د جون په 14 لاسلیک سوه شایي تر ټولو غوره انتخاب نه و، خو د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره داسې یو پیاوړی ګام دی چې ساری نه لري. باراک اوباما پرون وویل چې له اسرائیل پرته د نړۍ ټولو هیوادونو د دې موافقې په اړه مثبتې خبرې کړي دي. د ایران د اټومي هڅو په اړه بې باورۍ ته په اشاره وویل
Nuclear material isn't something you hide in the closet. It can leave a trace for years.
اټمی مواد څوک په الماری کې نسی ساتلای. دا داسې مواد نقشې کلونه کلونه پاتې کیږي نو آخري خبره دا ده چې موږ هغوی نیولای سو. د امریکا کانګرس په سپتمبر کې د موافقې پړه رای اخلي. ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړی چې د موافقې درلودلو په صورت کې به پریکړه وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان حکومت ویلي چې له ترکمنستانه به تر افغانستان او پاکستان لارې هند پورې د ګیس رسونې پروژه د روان کال په دسمبر کې پیل سي. خو بل پلو د اقتصادي او امنیتي اچارو کارپوهان وایي چې د دې پروژې بریالیتوب په افغانستان کې له امن سره تړلې دی. دوی په وینا په کار ده چې پاکستان په رښتونې توګه په افغانستان کې د امن لپاره هلې ځلې وکړي. زبیح الله شفق په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي د ټاپي د غاز نل لیک د کار د پیل ولې د پروژې څخه ګټه اخیستنه د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړیو ټینګار کوي چې دغه پروژې تکمیل لپاره په دې هیواد کې سولې او امنیت ضروری دی. دوی دا سرګندونه ترقی ورسته کوي چې د پاکستان حکومت 13 ورځې اعلان وکړ چې د ټاپي د غاز د نل لیک د جوړولو کار به روان 2015 میلادي کال په دسمبر کې پیل شي. دا نل لیک د افغانستان او پاکستان په خاوره کې تیریږي چې په کسپین سمندر کې به د ترکمنستان طبي غاز تر هند ورسوي. د ټاپي منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د غاز د نل لیکي پروژې تخنیکی کار په افغانستان کې دروونه ناکراري او لامل ځندیدل او خو د پاکستان د صدر اعظم نو شریف دفتر د سیشمې پورس په یو خبري کړي خبر پاڼه کې ویلي د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال نو صدر اعظم نو شریف سره په لیدنه کې ویلي چې په دسمبر کې به د نل لیکي لپاره د ځمکې کیندل پیل شي. د پاکستان صدر اعظم نو شریف د ټاپي د غاز د نل لیکي پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره ګټوره بللې او ټینګار کړی چې د پروژې د جوړولو کار باید ژر تر ژره پیل او بشپړ شي. په ان حال کې د پاکستان د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي پروژه د افغانستان، پاکستان، ترکمنستان او هند لپاره مهمه ده او خای په بشپړېدو سره باید دغه سره وړه هیوادونه ګټه پورته کړي او په ځانګړې توګه به په پاکستان کې د انرژي د کمښت مخه ونیول شي. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی په دې اړه وایي
پاکستان ته خو که ارزان ګیس ملاو شي او دومره ارزان وي چې هغه باندې د اوسنۍ قیمت یا د لږ زیات قیمت باندې بجلی جوړ دي شي نو یو خو به دا فائدې بل انډستری چې دا نو کم ګیس استعمالوي نو د هغه لپاره به ډېره فائدې هغه انډستری به خوښ شي.
د ټاپي پروژې د پیل پاړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې د افغانستان هغه سیمې چې یاد پروژه پکې پلي کیږي اوس مهال تر ټولو نام نه بلل کیږي. بلخو د سیاسي چارو کارپوهان کس هم د غستر اقتصادي پروژه د سیمه د هیوادونو لپاره ګټوره بولی خو د دې ترڅنګ وایي دغه پروژې د پیل او تکمیل لپاره په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګیدل ضروری دي. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي نظیف خان وایي چې دغه پروژې ډیره ګټه پاکستان ته رسیږي نو دا هیواد د افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
د ترقۍ لپاره امن تر ټولو ضروری شی دی. دا وخت دا پیپر تیریږي نو د دې لپاره پاکستان نه ضروری ده چې د افغان پالیسی بدل کړي. د افغانستان امن د پاکستان او د ټول جنوبي اسیا لپاره ډیر لازم دی نو د پاکستان تر ډیر زیات په ګټه باندې پریوزی چې پاکستان دلته په افغانستان کې د امن حالو زلو ته چې افغان ولستا نو دا د پاکستان د اقتصادي ګټې لپاره د افغانستان په امن کې رښتونه کار وکړي او دا د پاکستان په بهترین مفاد کې دي.
د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یو ستره پروژه ده چې لس میلیارد ډالر لګښت پرځي چې د اسیا پرمختیایي بانک ته میلوي. د یادونه وړ ده چې کچېرې دغه پروژې کارونه بشپړ شي نو له مخه به هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیون ډالر ترلاسه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. اوس هم تاسو په هم د مشال ریډیو اونیز پروګرام د تاریخ پانی ته راګرځو. د خبرونه چې کوربه خالد خان د تاسو لپاره په تکراری توګه خبرېږي.
ګ
ګران اوریدونکو د تاریخ پانه کې نن د باسین په غاړه د ګندارا یا موجوده پښتونخوا د ښار په هکله معلومات درکو، کوم چې د دې سیمې اړومبې صنعتي او کاروباري ځای او د پشکلوتی او پیښور له پس د ګندارا دریم دارالخلافه یا پلازمینه وه. یقینا چې زه د هن خبره کوم چې تیر وختونو کې مورخینو او سیلانیانو بیلابیل نمونو سره یاد کړی دی. هن یا اوهنتا باب هندوستان یا د هندوستان ور هم ویل شي، ځکه چې افغانستان او منځنی ایشیا نه کاروباری قافلې او حملاور به چې کله هندوستان په لور تلل نو په اباسین به هم د دې ځایا پورې وتل. د بدھ مت منون کې وای چې بدھ دلته د یو مئی په شکل کې راغلی او دولس کالې ځای خلکو ته خوراک ورکړو. دغه شان د یونان سکندر اعظم هم دلته دما او ښکار کړو او بیا تکسلاتا د هن په ګودر پورې وتیو. د چین سیلانیان او مورخین هوین سنگ او سنگیان د هن ښار ته راغلی او د دې ښار او خلکو ذکر یې خپل کتابونو کې کړی دی. دغه شان چنګیز خان د جلال الدین خوارزمی سره د هن په میدان جنگ کړو او شهزاده جلال الدین هم د دلته نه سره د خپل اس په اباسین لو شوی و. تیمور او بابر هم په دې لار تیر شوي او دمه شوي دي او بیا اکبر باچا سره د یوسفزو جنگونه هم د هن په سیمه او سید احمد بریلوی د سیکانو سره شخړې هم دلته کړي دي. دا لرغونی آثارو د محکمې پخوانی ډایرکټر او سیړنکار او لیکوال پروفیسر فدا الله سهرائی په خپل کتاب هن دا ګندارا ایرخار کې لیکي چې هن ته په تیر وختونو کې او دا بنداپور ویل شوی دی او بیا چینی سیاحانو په کال شپږ سوه یو کم دیرشم عیسوی کې اوټو کیا هن چا هم ویل دی. دغه شان البیرون ورته او هند او بیا رستو مغلو د هن په نوم یاد کړی دی. د پیښور میوزیم کیوریټر او سیلنکار بخ محمد د دې ښار د بیلابیلو نمونو په هکله وای
په 7 سنچری اے ڈی کې هن تا چاینیز شکم ٹریولر دے ہیون سانگ اغه راغلی او غدا هن نوم او تو کیا هن چا منشن کړي دي. بیا په هندو شاہی پیریڈ کې د هن نوم اوڈا بانڈا پورا اوڈا بانڈا پورا مانا دادا شیناز باندې وی چونکې سین کراس کولو نو د دې شیناز باندې د سین کراس کېدو په وجه د دې زینوم اوڈا بانڈا پورا. نور سکالران دام وی چې د دې هن زول نوم اوڈی شاہی او محمود افغاز نوی ټایم کې البیرونی هن تا ویزټ کړی دی او هغه د دې نوم او هند رپورٹ کړی دی. بیا مغل پیریډ کې او د مغل پیریډ نه پس د دې زینوم هن ټاکلی شوی دی.
دا تاریخ کتابونه لیکي چې پشکلوتی یا موجوده چارسده د ګندارا لومبه پلازمینه او بیا د پیښور نه پس هن یا او هند دریم دارالخلافه شوه، خو چې بیا کله سفید هن په دې سیمه حمله وکړه نو د نور ښارونو په شان یې دې ښار ته هم لوی نقصان رسولی وو. عبدالولی خان پوهنتون مردان کې سیړنکار او مورخ فرهاد علی خاور وایي چې په دې سیمه کې د بدھ مت نه وړاندې هم د هن په لوی اهمیت وو او د دې ښار حوالې موږ ته د هندوانو مذهبي کتابونو نه ملاویږي. هغه وایي چې د سنسکرت جب استاد او گرامر لکھن کے پانینی ہم دا ثواب دا وڑو کے خار چے دا ہن سرا تڑل خار او پیدا شوے او لوے شوے او او دا شان ہن دا سنتی خار سرا سرا دا پوہانو او عالمانو زے هم او
رگوید ابتدائی مناجات اغدل تحریر شوی دی. لدین علاوہ بیا منگتر دی دوبارہ ذکر چکم دے نو اغا د مختلفو کتابونو حوالے سره ملاویږي چې هغه کې پانینی او ډېر وی عالم او ډېر وی فاضل سره تیر شوی دی او پانینی د دې علاقې اوسیدونکو او د دې نه علاوه مونږ ته بیا د هیونسان کتاب کو تاسو نظر تیر شوی په هغه کې د دې خار په حوالے سره سو مختلف د هغه مذهبي کیسو سره وابسته سره تاریخ لري. دلته ډېر ویل وی عالمان تیر شوی.
خو بیا په دغه خار کې په لومبی ځل سفید هن او بیا د کشمیر راجا چې د اباسین پورې غاړې ته ریاست او تباه کړو او د دې ځای په زرګونو خلک کې اوجل او هم دومره غلامان کړل.
د دنه بالکل اپوزیت کشمیرو ریاست کشمیرو موږ چوتوس غازی او موږ چوتوس دغه وایو سریکوټ دا کشمیرو نه دغه تل مرکل ناستو د موږ د هن دا راجا چې کومونه دی باروته او د سینګاړه ته
ماخام ٹائم کے پہ دو کشتے را پورے ہو تو حملے پہ اکڑا وغیرہ قتل کر ٹھولو بیا اگر چبیا کم قتل عام کڑے ہوگا ہوئے ہو تاریخی قتل عام خلق ہوئی تھی دہن وہ مقام بانے ایون سانگم لے کے چیر درے لکا انسانان دہ حلال کڑی دی ردے خار اور دغه شانتی دو درے لکے زان سرا غلامان کڑی دی بوتلی دی ندا ردے علاقے یو ډیر غټ تباہی چی کما شیو ونو غدا دغه دور کې وو چې دغه خلکو نه صرف آبادی نست نابود کړو بلکې خلک ډیر زیات قتل عام کړو
دا تاریخ پانه لیکي چې د یونان سکندر اعظم چې کله باجوړ او سواد پلار ټیکسلا تطلو نو د هغه نوران دی د هن سر نږدې درې سرور میاشتو د پاره د ما وکړه او دلته به ښکار او نور گیمز هم کول
د سکندر اعظم په ځوانه کې دغه ډېر کولی آباد خارو سکندر اعظم د دغه خار نه تقریبا داسې په 5 کیلومتر کې یا میل کې پړاو کړو د هغه سیاحت هم کړی هیروډوت فقیر دغه د اریان وغیرہ دغه باره کې لیکلي دي چې په دغه خارونو کې په دغه کې هغه سیاحت کړی دی ښکار یې کړی دی سکندر اعظم په وخت کې د خار ته نقصان نه رسېدو ځکه چې دوی مخکې نه سرنډر شوي وو دوی استقبال وکړو
پا کابل کې د مسلمانانو قبضه رستو هندو شاهی خپل ته هان تروړو او هم په دغه دور کې د خار یو ځل بیا لوی پرمختیا وکړه خو چې بیا کله محمود غزنوی په یو لسمه صدی کې راجا ننپال ته ماته وکړه نو د بادګزار په حیثیت هغه د هان خار مشر وګرځولو خو بیا په هندوستان د یو بل حمله رستو محمود غزنوی چې واپس غزنی ته تلو نو هان کې لوی لوټمار کړي وو
دغه سپېڅن دور کې بیا د تبا شو او بیا محمود غزنوی دلا صدا ډیر خار دغه شو چې کله محمود غزنوی حمله وکړه په دې خار نو اننپال د شکست ورکو خو بادګزار په حیثیت پرې خو دو هغه مغه ته واغستو سلوټ ماریو کو واپس لاړو بیا چې د کشمیر حمله وکړه دغه نه څه لګمو د پاس نو کشمیر لو کوټ نو یو کلا باندې قبضه کوشش وکړه غوښته ناکامیاب شونه جمی دوران او بد سره خپل اړخ کړی ویغه چې واپس شونه دوباره محمود غزنوی اوم د خپل خار چې دغه بادګزار خارو نو هغه د دې خار بدقسمت خار باندې دوباره خپل خار باندې دغه په تاریخ کې دغه په لمنه اورډر بدنومه تاغ دی چې د په دغه خپل خار باندې چې د بادګزارو د لوټمار اجازه ورکو او دغه سره ډېر به تبعی وشو
وای لیکيږي چې د هندوشاهی په وخت کې هندیر حد او آباد خار او مورخین لیکي چې جون ټول اسانتیاګانې د خوراک سیزونه او میوه په ارزانه بیه ملاوي دي او دغلته به د خپل وخت شتمن او کاروباري خلک اوسېدل بخ محمد په لسمه صدی کې د یو مسلمان مورخ مقدسی دخلی د دې خار په حق لا وایي
اسکالران په دې متفق دي چې دا و چوټا لاهور او هند دا ټول یو سیټي پاتې شوی دا په 10 سنچري اي ډي کې مقدسی یو مسلم مورخ دا ریپورت کړی دي چې دا هند یو ډیر زبردست سیٹی دا پدی کی ډیر ارزانی دا پدی کی هر قسمه چیزونه میوه ملاویږي شهد پکې ملاویږي هر قسمه فروټ پکې ملاویږي
دغه شان چې کله جلال الدین خوارزمی کابل سره نږدې د چنگیز خان فوزونو تماتې ورکړه نو د هغه بدل اخستو د پاره چنگیز خان جلال الدین پسې د خیبر په دره ترهن پورې راغلو او د تاریخ کتابونه لیکي چې دلته د چنگیز خان او جلال الدین فوزونو په منځ کې یو خونړی جنگ وشو چې کله جلال الدین ته اندازه وشوه چې هغه د چنگیز خان د فوزونو مقابله نشي کولی نو هغه د خپل اس سره په اباسین لاو شو او سره د خپل ملګرو ژوندې په سین پورې وتو د دغه جنگ په حق له فرهاد علي خاور وایي
چنگیز خان چې جلال الدین خوارد می په مخ را وغستو نو دغه د هند هغه مقام دی چې دغه تل ناقص سین ته دنګلی او دلته بیا هغه امن ملک چې واپس جلال الدین نو واپس شنو دغه تورو د مردان غړې سره چې کندې د چنگیز خان په وډونو قتل عام کړو او ورسره زمونږ د موجوده تورو اګړی کپور د ډېر دوړ خار دی دا وسره تبا شو د چنگیز خان دغه علاقه تقریبا غالبا بچي و ځکه چې هغه ته قبول کړو چنگیز خان نه لغه کړو بلکې تیمور چې کلا ټیکو کو نو هغه کوم د خار بچي و
ولی کیږي چې کلا شهاب الدین غوري غزنی فتح کړو نو غزنوی خاندان یا سالاتینو خپل تخ هند تروړو او چې بیا شهاب الدین غوري په دې ځای حمله وکړه نو د خار ته لوی نقصان ورسولو
خو چې کله بیا په دې باندې شهاب الدین غوري اټیک وکړو نو هغه وخت دې خار ډېر لوی تبعی شو چې دغه ځکه چې لوکل کم خلکو او دا ټول صنعتکارو صنعت سره وابست خلکو کاروبار تجارت سره زمینداری دغه کار نو هغه خلک هغه بې دخل کړو چې څومره د دې ځړ خلکو هغه ټول وکړو او هغه د دې خار د تبعی بایز جوړ
فرهاد علي خاور وای چې د یو وخت یو فارسی وان شاعر د هند د خار تبعی او بربادي خپل یو مرسیه کې داسې بیانوي
هغه کې یو منصور نومیو منصور شاعر دی هغه د خار د تبعی یو مرسیه لیکلی دا په هغه زمانه کې په کوم ورځ دی دا خار تباشه او دی پراغه نو اغلی کی چې زره دی خار په دیوار سره فصیل شهر سره ناستم او دی تګورم دا هغه خار او چې دلته په هر قسم هر نسل او هر زبان او هر لباس خلق موجود او نن چې زه وته ګورم نو دلته ویرانه ویرانی دا او وحشی قبایل یو څو ګرځي یا ګډی بیزی یا ساری پکې ګرځي او هغه چې هغه بلډینګونه چې کوم بارونه کوي خلی بولول وي تاجران و تجارتون کول سرایگان وی اغه وی چغه ویران پرتی دی بلډینګونه را غوردیدلې
فرهاد علی خاور چې د پښتونخوا په تاریخ کتابونه هم لیکلي دي وایي چې د شهاب الدین غوري تباہی نه پس د هند خار د تاریخ پانو کې رکتی او کله چې مغول بادشاہ ظهیر الدین بابر شپاړسمه صدی کې دل تراغلو نو دې ته یو بیدیا او شارزه ویل دي
دی غیب دي زمونه په تاریخ کې دا دومره لوی خار بیا مونږ تر تاریخ موجود نه لري او په دغه ټیم کې چې بیا کله ظهیر الدین بابر راغې نو په دغه وخت کې مونږ ورو چې دا یو لکه دک سیرا ده او بابر دیتا د دشت نوم کلی هغه وهن چې د ککل یو نامي ګرامي خارونه وو په میلیونو لري آبادی وو هغه ته هغه لیکلي دشت یو او بل کې هغه پکې بیا ښکار کړی لګینډو ښکار کړی
خو بیا چې کله اکبر بادشاہ د یوسف زو سره جنگونه پیل کړل نو د حفاظت او سارن لپاره دا مردان نه علاوه په هند کې یو لوی کلا جوړ کړه چې دا غي اثر اوس هم د هند کلی کې موجود دی دغه شان اکبر بادشاہ د خیر آباد او اٹک سره نږدې په اباسین د کشتو یو پل جوړ کړو او د ته یو مضبوطه کلا هم ادروله د هند کلا تر کال 1340 پورې وجود لرلو ځکه چې کلا سید احمد بریلوی سکانو خلاف د جنگ اعلان وکړو نو د پناه ځای هم دغه د هند کلا وا او هغه د سکانو سره د نوخار په شیدو سیمه کې جنگ کړو
اکبر چې کلا اټه کو کو نو دغه تاغه بیا هم په هغه مقام باندې هم په غزړه کلا هغه پکې لکه مرمت مرمت کو خپل چوکې جوړ کته نو دغه کلا دغه په دوره پورې موجود و د سید د دوره پورې د 1845 پورې د موجود و دا بیا دغه قبضه کړه سید احمد شهید په جنگونو منګونو شو د خند هادي خان مړ کو دا
پهن کې د اکبر بادشاہ او نور لرغونی آثار په حق لا د خیبر پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ډایریکټر ډاکټر عبدالسمد وای چې د دوی محکمې پهن کې د اکبر بادشاہ د کلی وران اوړنګ دیوالونه بیا رغونه کار پیل کړی دی چرته چې اوس ته هن کلی آباد دی دغه شان هغه وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2010 کې د هن په مقام د پیښور نه پس د صوبې لوی دوی میوزیم جوړ کړو او دغه د سکندر اعظم په یاد کې یو لوی استن یا الیگزندر پیلر هم جوړ کړی دی چې د لری لری نه په نظر را دی
سونه اوس پرې کو دای نه شوی دی نو هغه مختلف ادوار دلته کې تیر شوی دی یو خو هندوشاهي وخت کې دا یو کیپیټل و الته کې هندوشاهي پیریډ آثار دی آثار قدیمه ډیر زیات ملاویږي او دین آباد د غزنوی پیریډ چې کوم د اسلامي دور هغه آثار الته ملاویږي او دین علاوه اکبر د زمانه الته کې یو فورت دا هغه دیوار چې کوم آثار ملاویږي فورت کې نن خو انکروچمنت شوی خلکو یو کلی آباد کړي خو لږ ډېر کم آثار دي هغه پاتې دي
اوریدونکو زرګونو کال وړاندې د کابل پیښور مردان اشنغر دیر باجوړ او سوات نکافلی او حملاور هم د غړن پلار هندستان تتل او دا کابل سیند کتب اړخته د غزاونه او خارونه د کچا او پخولارو په ذریعه یو بل سره تړلی وو خو بیا د هن هغه زوړ اهمیت یو ځل بیا هغه وخت را برسیره شو کله چې د پیښور او اسلام آباد موټر وی په اباسین باندې د هن سره نږدې یو لوی پل جوړ شو چې د هن کلی ته په نظر را دی اوریدونکو د هن په حق لا دغه معلومات د پروفیسر فداالله سیرای په انګریزي کې لیکل شوی کتاب هن ا فارګاتن سیټی اف ګندارا او د لرغونی آثارو د محکمې ډاکټر عبدالسمد او نور مورخینو او چارواکو سره د باس پرانا کې مو درکړل او کچری تاسو د هن یا نور لرغونی او تاریخي آثارو او ځایونو په حق لا معلومات لره نو موږ سره رومرو شریک کړئ تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړه د خوده پامان